دا مشال اړې په یوه خبرونه کې ز ګولیا ز اورهلې ز دران درته هر کله وایو دا وخت په خبر کې د سحر الاس بجې دی په روانه خبرونه کې د امریکا د انتخاباتو د نتیجو اعلان او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو پاکستان په اړه د ځینو رپورټونو شمېر تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال تر نړۍ می بحث هم درو خو لومړی به د دې سات خبرونه وو. دا خبرونو سرټکی غیر رسمي نتیجې وايي جو بایدن به د امریکا شپږ اصل وختم صدر وي. بلخوا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو څخه د منلو انکار کړی او د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي. دا خبرونه تفصیل دا ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې بری ترلاسه کړی و. بیا کلن بایدن د نومبر پر ومه د واشنگتن له وخت سره سم سحر 11:00 بجې ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر پر دریمه ولسمشری انتخابات وشول چې په ګڼو خو په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې وخت واخیست چې له بجې څلور ورځې وروسته ګټونکو کاندید اعلان شو. ترامپ د 1992 کال را په دې خوا لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم بار انتخاباتو کې ماتې خوړه. له دې مخکې 1992 کال کې بل کلینټن جارج ډبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ترامپ له ماتې منلو څخه انکار وکړ او ویل چې ټاکنې له ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ډیلیور ریاست سینیټر دی او په ریکارډ کچا سلور اویا اشاریه 15 میلیون رای ترلاسه کړی دي. نوموړي ویل چې د هغه لپاره د ویاړ خبره ده چې د امریکا شپږ اصل ویختم ولسمشر په توګه وټاکل شو او د هیواد رای وزیر کول لپاره به هلې ځلې کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپاین چې د جو بایدن ته د ماتې منلو څخه انکار کړی په اریزونا کې انتخاباتي نتیجې چیلنج کړي. د نومبر پر ومه په مارکوپا کاونټي کې عالی محکمې کې درج شوې مقدمه کې تور لګول شوی چې په پولینګ مرکزونو کې کارمندانو لارښوونې د ووټرانو رای خرابې کړې. په دې کې ادعا شوې چې دا رای پایلې بدلولې شي. اریزونا ایولس انتخاباتي رای لري. ډیرو خبری رسنیو حتمی پایلې نه دي ورکړي خو ځینو یې مخکې بایدن ګټونکو بللې وو. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل د نومبر پر ومه د بایدن ګټونکو په توګه د اعلان وروسته بیان کې ویل چې ولسمشر بایدن سره همکاري ته سترګې په لار یو. د ناتو مشر یان سټولټنبرګ بایدن ته مبارکي ورکړي او په ټویټر باندې لیکلي چې زه جو بایدن د یو قوي ملاتړ کوونکي په توګه پیژنم او د هغه سره نږدې کار کولو ته سترګې په لار یم. یو قوي ناتو د شمالي امریکا او اروپا دواړو لپاره ښه ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو چارلز میشال او اورسولا وان د بایدن ټاکنه وستایله. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ټویټر باندې لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر غوره کړی. جو بایدن او کاملا هاریس ته مبارکي وایي. د دې ترڅنګ د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودو، د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن او د ایرلند وزیر اعظم هم جو بایدن ته مبارکي ورکړي ده. په پاکستان کې د اپوزیشن یو لسو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت دا امکان رد کړی چې ګینه د حکومت پر ضد تحریک په لړ کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. دا خبره د پی ډی ایم مرستیال مشر او د پیپلز ګوند مخکخ راجا پرویز اشرف پرون د کوزدیل په چکدره کې خبري غونډه تکړه نیمور ویل چې د ګوند مشر بلاول بټو به د پیښور جلسې لپاره له مالکنده د جلوس په شکل کې روانيږي. ورزنګ په پیښور کې د نومبر په 28مه جلسه کوي. پی ډی ایم د حکومت ضد تحریک چلولو ترڅ کې په ګوجرانوالا کراچۍ او کوټه کې جلسې کړې وي. مخالف ګوندونو ائتلاف له موجوده حکومت د استعفی او په هیواد کې د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان پرون د پنجاب په حافظ آباد کې جلسې ته په وینا کې ویل چې اپوزیشن جلسو مقصد بلیک میلینګ کول دی او غواړي چې احتساب اداره ختم کړي خو دوی به مقابله کوي. دا د مشال اړې خبرونه. کدمونکو خبرونه مده مشال رادیو نو واردل څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره چې کوم انتخابات شوي د نومبر پر درېمه د هغې په اړه مالي نتیجې اعلان شوي دي او د غیر رسمي نتیجو تر مخه جو بایدن د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر وټاکل شو. خو بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې نتیجو منلو څخه انکار کړی دی. جو بایدن په ډلیور کې د بریا وینا هم کړې ده چې نور تفصیل یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا ولسمشریزو ټاکونکو کې بری تر لاسه کړی. و اویا کلن بایدن د نومبر پر ومه د واشنگتن له وخت سره سم سهار 11:00 بجې ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر په درېمه ولسمشری انتخابات وشول چې په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې وخت واخست چې له وجې څلور ورځې وروسته ګټونکو کاندید اعلان شو. ټرمپ د 1992 کال را په دې خوا لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم بار انتخاباتو کې ماتې وخوړه. د دې مخکې په 1992 کال کې بل کلنټن جارج ډبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ټرمپ له ماتې منلو څخه انکار وکړ او وی ویل چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډلویر ریاست سینیټر دی په ریکارډ کچا 4.5 میلیون رای ترلاسه کړي. جو بایدن د نومبر پر ومه په ویلمنگټن کې د بریا وینا پر مهال ویل چې د هیواد رای یو ځای کولو لپاره به هلې ځلې کوي. زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د متحد کولو کوشش وکوم. دلته نه سره او نه هم شین ریاستونه دي بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. بایدن په وینا کې دا هم ویل چې د کمپاین په ختمېدو سره اوس هغه وخت را رسېدلی چې خپل قهر او سخت بایونه هیر کړي او د یو ملت په توګه سره راټول شي. زه یو ائتلاف جوړوم. دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. ډیموکراتس، ریپبلیکنز، آزاد، پرمختګ کوونکي، اعتدال پسند، محافظه کار، بوډاګان، ځوانان، قاریان، کلیوال، همجنس پرست، لاتینی، اشیایی، ټول به په دې کې وي. زه رښتیا وایم، په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي نژاد ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن چې مرستیاله ولسمشری ټیکټ یې کمال هاریس ته ورکړی وو که هر ریاست د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړي او ترامپ قانوني مبارزه کې ناکام شي نو د جنوري پر شلمه به په ګډه سوګن پورته کړي. بایدن د 1992 کال د نومبر پر ومه د مشرانو جرګه کې خپل لومړی چوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځ یې د جمهوري ریاست انتخابات هم وګټل. بایدن په مهم پنسلوینیا ایالت کې ګټونکو اعلان شو چې ورسره د انتخاباتي کالج 270 رای ترلاسه کړي. په امریکا کې د ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره اړینه ده چې یو نوماند له 538 الیکټورل انتخاباتي رایو څخه 270 رای وګټي.
پم دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شیبه مخکې مې په نیویارک کې د ډیوا رادیو خبریال جانګیر خټک سره خبرې کړې وې او دا مې ته پوښتنه وکړه چې د جو بایدن د ولسمشر په حیث باندې د منتخب کېدو اعلان کوم وخت وشو. جانګیر خټک وایي
د جو بایدن د ګټې چې کوم اعلان دی هغه وخت کې مخکې راغله لو چې کله دا پنسلوینیا ایالت چې کوم ځای کې ډېر زیاته سخت مقابله وه جو بایدن او صدر ټرمپ ترمنځ هغه ته کې دا خبره واضح شوله چې دغه ریاست کې جو بایدن ګټلې ده. د دې ریاست الیکټورل ووټس یعنی چې کوم د امریکې الیکټورل کالج دی چې کوم د امریکې صدر ټاکي هغه کې شل ووټونه دي چې کوم جو بایدن لپاره ډېر هغه تر اول ځنه 250 الیکٹورل ووٹس وو او صدر جوڑے دو دا پارا آگا تا 270 پکار یعنی اول اس نور رتا پکار چکلا دا پینسلوینیا ریاست دا نتائج مخدر آگلل نو دا جو بایڈن چکم دا الیکٹورل ووٹس چکم شمیرا وا آگا 230 تورا سی تلو بیا آگے نا پاس نور خوب نم راغلل چې هغه نیواډا کې مګټل اریزونا کې مګټل اوس هغه تقریبا 290 تر رسیدلې ده او هغه اوس باقاعده د امریکې نو منتخب صدر دی. باقاعده اعلان خو هغه وخت کې چې کله هر یو ریاست تدې چې کم ګټه ده هغه سرټیفای کی هغه باقاعده یو لکه یو سرټیفیکیټ ونه جاری کړي هر ریاست او بیا هغه نه پس هغه الیکټورل کالج په دسمبر میاشت کې بکینی امکان دی چې په 14 دسمبر کې
صحیح
به هر یو ایالتی اسمبلی کې بال تکینی او اگل تک بیا د نوی صدر فیصله کیږي.
جنگیر خټک صاحب چې کوم اعلان وس شوه دی روستو پکې بیا بدلون د امکان وو به
کوری بدلون امکان زکه وی چې همیشه د پاره ټاکنه یا انتخابات هغه وخت مکمل ګړل کیږي چې کله دواړه کاندیدان د هغه نتیجه ومني او د امریکای چې کوم سیاسي روایت دی هغه درلاندې چې کوم کاندید بیلی هغه چې کوم کاندید بریالی شوی دی هغه ته باقاعده ټلیفون کوي هغه ته مبارکي ورکوي او هغه نه پس بیا چې کوم د ترانسفر آف پاور یا چې کوم د نوی صدر راتلو لپاره چې کوم انتظامات وي یعنی اقتدار منتقلی د لپاره چې کومه پروسه ده هغه شروع شي. نو تر اوسه پورې صدر ټرمپ له طرفه د دوه نتایجو منن نه مکمل طور باندې فی الحال د تختاری چغه انکار دی او امکان دا دی چې لکه څنګه غي اوله ځنه عدالتونو کې یو څو کیسونه مقدمه دایر کړي دي او د امکان دا شته دی چې کفرس کې هغه خپل ذهن بدل نه کړلو کفرس کې عدالت ته لاړلو نو بیا کفرس کې عدالتي څه حکم راغللو یعنی که سفراد ثابت شي څه بېمانی ثابت شي او عدالت دا وایي چې تاسو ری کاونټینګ وکړئ یا یو ریاست کې دوباره شمیره وکړئ داسې ریاست چې کم جو بایدن کته دی نو بیا خو په دوه ټاکنو باندې تاګه اگېز راضي
په ویلمنگټن کې د بریا وینا هم جو بایدن وکړله داغي مهمه برخې سوي د وینا
بالکل سیدا ساده پیغام وو چې کم د هر امریکایي ته هغه دا وینا وا چې زه چې کله زه د صدرتي چوکې باندې کېنم نو بیا به زه د امریکای صدروم زه به هر هغه سړی د لپاره کار کوم چې چا ماته ووټ راکړی دی او که چا ما مخالفت کې ووټ ورکړی دی زه به دواړو لپاره کار کوم او سره دا چې دا وخت کې چې کله مونږ یو داسې دي تر څو دلی یو چې کم ځای کې تریخواله هم راغلی دی تقسیم هم ډېر زیات دی اوس وخت راغلی دی چې مونږ یو ځای کېنو یو موټی شو او چې کم زمونږ مخامخ چې کم چیلنجونه دي هغه مقابله وکړو.
دا وی وی ډیوا رادیو خبریال جهانگیر خټک چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو د نتیجو په اړه را سره لږ شپه مخکې تفصيلات شریک کړل. په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان سره نظر لري چې د نوی منتخب شوی ولسمشر جو بایدن به د پاکستان او د افغانستان لپاره پالیسی سوي لږ شپه مخکې راته طاهر خان وویل.
عمران خان دو شیان ته اشاره کړی دا یو خدا خبره کوي چې دی به نوی ولسمشر سره او دغه انتظامی سره کار کوي او دویم خبره دا کړی دا چې په افغانستان کې او په سیمه کې د امن لپاره به هم د حکومت امریکا سره کار جاری ساتي هغه ته دوام ورکړي. جنوري په اولنۍ نیټه 2013 کال کې ډونلډ ټرمپ د پاکستان خلاف یو ډیر سخت ټویټ کړیو پاکستان باندې تور لګولې وو چې دا په نظر پاکستان امریکا سره ډونلډ ټرمپ دا دعوه کړی و چې دوکې کړی دا درې ډیر ارب ډالر هغه چې پاکستان ته موږ څنګه لسکال ورکړي د ډونلډ ټرمپ په وخت کې چې کله طالبان سره موافقه وشو دا غت لکه د ډونلډ ټرمپ نه و هغه د افغان دغه د امریکا د حکومت د ریاست و هغه خو ګمان نه کوم چې څه ډیر بدلون براشي هغه په ځای باندې پاتې شي لیکن چونکه بین الافغاني مذاکراتو کې مشکل دی جګړه روانه ده داسې احتمال شته چې جو بایدن په پاکستان باندې فشار هغه ته دوام ورکړي. پاکستان غواړي چې د پاکستان او د امریکا تعلقات د افغانستان سره تړلي نه وي نو پاکستانیان به کوشش کوي چې د امریکا سره خپل اړیکې هغه ته ورکړي لیکن دا خو افغانستان امن سره خو به نشان تړلي دي نو پاکستان باندې احتمال شته چې فشار هم زیات شي د راتلونکي کې د پیو نظر په اسلام آباد کې بدل شته چې د پاکستان فوج او د پاکستان چې سکیورټي استابلیشمنت ورته وي ټول پکې دی او ځینې استخبارات هم پکې دي چې دوی نسبتا د ډونلډ ټرمپ د دغه په حق کې د جو بایدن په حق کې ځکه د جو بایدن سوچ دی هغه د امریکا د فوج او استخباراتو سره لږ قریب دی چې جو بایدن وکړي نو کېږي چې د پاکستان د فوج او د استابلیشمنت او د استخباراتو دی تعلقات لږ نسبتا امریکای سره خوشي خو باندې د وخت مخکې خبري
تر خاړو چې د امریکا د نوی منتخب شوی ولسمشر جو بایدن په اړه د دې اثرات د پاکستان او افغانستان په اړه را سره شریکول. د جو بایدن سیاسي ژوند ته ملیحه میرزاده کتنه کړې ده. راځي چې دا وو.
جوزف روبینټ بایدن په 1920 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلاویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټۍ نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفتې پس په 1972 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر له امله د 75 کال په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس د 50 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلاویر واشنګټن ته په ریلګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کېښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ټرانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکو طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ټرانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بایللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سختې سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. د هغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې د هغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډیره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډیره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان و چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکټ چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو او د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
مریم میرزا دا وا چې دا جو بایدن د سیاسي ژوند ته کتنه کړې او اوس شاین بونیری درته د امریکا نوی منتخب شوی مرستیال ولسمشر کمیلا هاریس ژوند ته کتنه کړې ده. راځي چې دا وګورو.
جو بایدن د کال 2020 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د کالیفورنیا سینیټر کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه غوره کړې ده، خو داسې نه ده چې ګنې هغه دا پریکړه له وړاندې کړې وه. کله چې ډیموکرات ګوند د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان غوره کول، نو هاریس د بایدن په مخالفت کې ولاړ و او د سپین پوستو په سکولونو کې د اقلیتي زده کوونکو د زده کړو په اړه د بایدن په دریځ سختې نیوکې کړې وې. بیا هم بایدن په میاشتو د لټون نو وروستو کمال هاریس خپل مرستیا له خوخه کړه. هغه ویل غواړي چې یو ښځه غوره کړي او د غشان کمال هاریس د ولسمشرۍ لپاره د وړومبې تورپوستې ښځې په حیث را وړاندې شوې ده. شپږ پنځوس کلنه هاریس د کلیفورنیا پخوانی سرنواله ده او په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایدن په مشرۍ د منځلارې ډلې د ډیرو پالیسیو مرسته کوي، خو په تیرو وختونو کې د ځینو جرمونو او نشو په اړه د هغې دریز آزاد خیال یعنی لیبرل او منځلارې دواړه په غوسه کړي دي. د کمال هاریس مور پلار د بیلابیلو نستونو سره تړاو لري او کیدی شي دا د هغې په ګټه تمام شوی وي. کمالا ڈی وی ہارس د کال 1904 شپیتم د اکتوبر په شلم نیټا د کیلیفورنیا اوکلینڈ په یو تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده. د داسې وختو چې په امریکا کې توکمیزه بېقراری ډېره وه او هارس د خپل خور او مور سره کینیډا ته د منتقل کېدو نه وړاندې دی وی ماشومې په حیث په کیلیفورنیا کې د سپین پوستو سکول ته په بس کې وړل کېده. هارس د امریکا په پلازمینه کې د تورپوست تو په تاریخی هوارد پوهنتون کې د زده کړو لپاره راستنه شو. په سیاسياتو او اقتصادياتو کې تحصیلات وکړل او بیا یې په کال 1909 کې د کالیفورنیا پوهنتون څخه د قانون ډیگری ترلاسه کړه. هاریس ډیر زر د ځان لپاره د وکیلانو په ټولنه کې نوم وګټلو. په کال 2003 کې په انتخاباتو ګټلو سره د سان فرانسیسکو ضلع سارنواله غوره کړل شوه، خو هغه وخت د پولیسو د قهر سره مخ شوه چې کله یې د یو پولیس چارواکي په مرګ تورن د یوې ډلې د غړي لپاره د مرګ د سزا غوښتنه انکار وکړه. کمال هاریس له کال 2004 تر کال 2011 اوه کاله د سان فرانسیسکو د ضلعي سرنوالۍ په چوکۍ پاتې شوه. په دې موده کې د نشو سره د تړلو جرمونو او نورو سرغړونو پر ضد سخت دریځ خپل کړ چې په نتیجه کې د عدالت لخوا مجرمانو ته د سزا اورولو کچه لوړه شوه. په یو حواله د جرمونو په ضد د هغې سخت دریځ د دې قابله کړه چې د کال 2010 انتخابات وګټي او د کالیفورنیا اټارنی جنرال منتخب شي. د اټارنی جنرال په حیث د هغې د شپږو کالو د واک مودې د هغه توکمیزې بېقرارۍ سره ټکر وخوړ چې په کال 2013 او کال 2014 کې د پولیسو لخوا د خلکو د ویشتو پر ضد رامنځته شوه او په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنې راوچتې شوې. په کال 2006 کې په مینیسوټا کې د پولیسو په ډزو د یو تور پوستي د وجنې نو وروستو هاریس هڅه وکړه چې په دغه لانجمنه موضوع خپل دریز یو څه معتدل وساتي. د کال 2014 په نومبر کې کمال هاریس سینیټر منتخب شو او په تاریخ کې دویمه تور پوستي ښځه وه چې د امریکا په کانګرس کې یو چوکۍ ترلاسه کړه. هغه په ایوان کې د ټرمپ انتظامی د غړیو څخه د سختو پوښتنو او نیوکو لپاره مشوره وه. د ریپبلیکن ګوند غړیو هڅه کړې چې هغه د یو سخت دریزه یا ریډیکل په نوم یاد کړي. دوی بغیر له شواهدو وایي چې د بایدن ذهني صلاحیتونه کمزوري دي او د سپینې ماڼۍ اصلي مشري به د بایدن نه بلکې هاریس په لاسو کې وي. بیا هم کچری بایدن د کال 2024 په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو دا بس ناشونی نه وي چې هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راوړاندې شي. په امریکا کې 15 مرستیال ولسمشران بیا وروستو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ لپاره نومول شوي دي. په دوی کې د ریچرډ نیکسن، والټر مونډال، جارج ډبلیو ایچ بوش، الګور او جو بایدن نومونه شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
دا مسلم لیگ نون بلوچستان مشر جنرل ریټایرډ قادر بلوچ او پخوانی اعلی وزیر سردار ثناء الله ظاهری د خپل ملګرو سره په رسمي توګه له ګونده د استعفی ورکولو اعلان کړی. دوی دا اعلان تیر ورځ په کوټه کې د وینا پر مهال کړی. د مشرانو په وینا اوس د بلوچستان څخه مسلم لیگ نون ګوند ختم شوی دی. د مسلم لیگ نون ډلې سیکرټری جنرال جمال شاه کاکړ بیا دا خبره رد کړې ویلي د ځینو کسانو د پریښودو سره پارټۍ نه ختمیږي. نور تفصیل د ایوب ترین په راپورټ کې اورو.
دوی دا اعلان تیر مازدیګر د کوټې د میونسپل کارپوریشن په تالار کې وایي دستوري ته د وینا کولو پر وخت وکړي. پر دې مهال پخوانی اعلی وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ د دې خبرې پخلی وکړې چې د مسلم لیگ نون ګوند پریښودلو یو هیلت و پخوانی اعلی وزیر او په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلیماني مشر نواب ثناء الله زیری ته د 25 اکتوبر د کوټ په جلسه کې د ګډون بلنه نه ورکول هم دي.
اتنا وہ معمولی سمجھتے ہیں.
مسلم لیگ صوبائی مشر جنرل عبدالقادر بلوچ وائی چد پنجاب مشران دا بلوچ سردار نواب ثناء اللہ زیری حیثیت دومره معمولی گڑی چی آغا پر دروازه راو بولی او بیا ورته وای چی بیرته ولاړ سه. خو ما هغه وخت ورته وویل چې دا پریکړه ما ته منظوره نه ده که هغه نه وي بیا به زه هم نه یم. خو د نوموړي په وینا چې د دې سره سره د ناراضګۍ اصل علت د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف هغه ویناګانې هم دي کوم چې هغه د فوج د مشرانو په ضد د کوټې او ګوجرانوالا په جلسو کې کړي دي.
میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ تقریر سنائی جس میں وہ پاکستان کے افواج کے جونیئر رینک.
د مسلم لیگ نون صوبائی مشر جنرل عبدالقادر بلوچ وائی چې کله ماته د میاں محمد نواز شریف هغه تقریر واورېدی په کوم کې چې هغه د پاکستان د فوج د جونیئر افسرانو څخه غوښتنه کوي او وایي چې د پاکستان د ټولو مسلو او ستونزو هیلت چیف آف آرمی سټاف یا د فوج مشر دی او بیا د ایسای د مشر نوم اخلي او وایي چې د ټولو ستونزو هیلت عمران خان نه بلکې هغه دی. پر دې مهال د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری وویل چې موږ په صوبه کې د مسلم لیگ نون سره هغه وخت ملګرتیا وکړه چې څوک په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون نوم اخیستلو ته تیار هم نه وو. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری وایي چې جنرال صاحب استعفا ورکړه او زه هم د نواز شریف د پارټۍ د مرکزي کمیټې څخه استعفا ورکوم او د نن څخه موږ د نواز شریف هغه ټول مخالفت کوو څومره چې زموږ په وس کې وي او د بلوچستان په کوڅه کوڅه او کور کور ګرځو او خلکو ته به د نواز شریف اصل چهره ورښکاره کړو ځکه چې د نن وروسته موږ د نواز شریف سره هیڅ ډول تعلق نسته. پر دې خبره باندې د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان جنرل سیکرټري جمال شاه کاکړ ویلي دي چې دوی څو کسانو د وتلو څخه پارټۍ کمزوره کېدلی شي خو مخله نه شي ختمېدلی. نوموړی دا خبره تېر ماښام په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د ځینو کسانو په چپه ټوله پارټۍ پر خپل ځای ولاړه ده.
مسلم لیگ نون په بلوچستان کې مضبوط دی، ګډ تنظیمونه پر خپل ځای موجود دي، که صوبایي دي که ډیویژن دي که ضلع دي. دا نن چې زموږ محترم صوبایي صدر جنرال قادر صاحب مستعفی سو یقینا دا خو د افسوس او د دوک خبره ده، لیکن دا د خپل رای ده، د ده رای کې د آزاد دی. مسلم لیگ نون سره نور خلک هم ډېر په رابطو کې دي چې انشاءالله د شمولیتو سلسله به جاری شي.
دا خبره د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نون د صوبایي مشر جنرال عبدالقادر بلوچ او د مسلم لیگ نون د مرکزي مشرتابه ترمنځ هغه وخت اختلاف راڅرګند سو کله چې د اکتوبر په 15 نیټه د پی ډی ایم د کوټ په جلسه کې د بلوچستان او پخواني اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری ته د ګډون لپاره د بلنې غوښتنه کړې وه. خو د نوموړي په وینا چې هغه وخت د مسلم لیگ نون مرکزي قیادت ته د غوښتنه د بلوچستان نېشنل پارټي د مرکزي صدر سردار اختر منګل له وجې رد کړه ځکه چې د ښاغلي بلوچ په وینا د مرکزي قیادت په نظر د دې عمل څخه د پی ډی ایم یووالي ته زیان رسېدلی سو. یاد وي چې د نواب ثناء الله زیری یو زوی، یو سکنی ورور او دوه خوریان په کال 2013 کې د اپریل په 14 نیټه په خوزدار کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شوي وو چې وروسته د بلوچ بلتون پال ډل له لوري د یاد شوي پیش زمینداری منل شوې وه. خو نواب ثناء الله زیری دغه پیش مقدمه د بلوچستان نېشنل ګوند د صدر سردار اختر منګل په ضد درج کړې وه.
مشال ډوډۍ تاسو غوږی کړو ته لږمن سره سم وزرته ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. په نننی بحث کې په پاکستان کې د کورونا وایرس زیاتونکو مثبتو قضیو ته کتنه شوې ده. دا پروګرام تاسو د چهارشنبه په ورځ نیخ په نیغه اوریدلې او چې نن یې درته په تکراری بڼه در خبرو.
د مشال تر رڼا لاندې
د
مشال ترانی خپل قربا گل ایا سلامونه ومنې قدرمن اردوونکو په نننی بحث کې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو کې زیاتوالی او د وفاقي حکومت لخوا د ټولبند نه لګولو پریکړې موضوع سیړو. څنګه تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبت پیښ شمیر له 3,20,000 زیاته شوی، همدغه راز د مړو شمیره 6,000 او 800 نه زیاته شوی ده، خو له دې ناروغۍ له 3,16,000 نه زیات کسان رغیدلي هم دي. د ګل پروز وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د اقتصادي همکارۍ غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د کرونا وایرس کیسونو کې د اضافي ترس کې د ټولبند نه لګولو فیصله شوی ده، خو د دې پر ځای به دوی حکومت دا پریکړه کړې چې احتیاطي ټولبند وکړي، د سمارټ لاکډاون هم وي. په دې پروګرام کې ورسره د خبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله صاحب ملموي، کوشش کوو چې هغه سره رابطه وشي. اوس هم دې پروګرام کې ورسره په اسلام آباد کې د دان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقي هم ملمه دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه جوړ شوې ادارې ان سی او سی غونډې له نږدې ساري. نوید، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. نوید، ډیر زیاته مننه د وخت د مشال رادیو ترنانه لباس کې تاسو د وخت ورېستلو. زما لوري پښتنه داده کله مړو ودونکو سره هم شریکه کوي چې په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغي په اړه جوړ شوی ادارې د شمیرو تر مخه کوګورو په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر ورستر بلی زیاتیږي، نو دوی د ادارې دا فیصله کړې ده چې دوی به د ټولبند یا کوم لاکډاون دی دا به نه لګوي.
جی بالکل، دا کا شانت دا ذکر دا مکه چې کوم لاکډاون لګیدل او هغه پوجا خلک ډیر زیات غریبانه شي دي، او کوم انډستریلس دي، کاروباري او تجارتی خلک چې دي ای هم ډیر زیات خراب شي دي، د کورونو اربونو روپو نقصان هم شوی دی، د سره سره کوم سکولونه کالجونه کوم بنچي هغه پوجا هم د خلکو ته نقصان شوی دی. وزیر اعظم هم دا ویلي دي چې لاکډاون باندې لګي خو سمارټ لاکډاون به او هغه ځکه بس سمارټ لاکډاون بل کې کوم ځکه کیسونه راځي او اوس دا یو لیدل شوی دي، کتل شوی دي، او ان سی او سی دا ویلي دي چې په پاکستان کې دا کوم کووډ سیکنډ ویو چې کوم دی دا ډېر کشمیر کې مریضان راځي لګیا دي، او کومه د اسلام آباد خبره کوم، اسلام آباد کې دا کم دغه چې پرسنټیج دا یو میاشت مخکې 1% نه هم کم او دا چې ده اوس تقریبا 3 or 4 or 5% دا کم پرسنټیج ده رسیدلې ده. پرون ولس کسان چې دي په جمع شوي دي او دا ډېر زیات تعداد ده، او پرائم منسٹر پرون هم ویری دی وزیر اعظم عمران خان چې موږ لاک ډاون بندا کو، او کم انډستریلیست دي، تجارتی او کاروباری خلک چې دا پاره ډیر زیات مرات او انسینټیو اعلان هم کړی دی، او دې سره سره سبا ډیر غټه غونډه کیږي په اسلام آباد کې، ډیر غټ اجلاس راغوښتل شوی دی، د تعلیم وزیر شفقت محمود دا اجلاس راغوښتی دی، او د ټولو صوبو کم چیف منسٹر چې دي، وزیر اعلی او چیف سیکرٹریان او کم د تعلیم وزیران دي او سیکرٹریان دي او په دې کې شرکت کوي، ځکه چې اسلام آباد او پېښور او خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ او مختلف ځایونو کې په سکولونو کې، کالجونو کې چې کوم دي پرائیویټ او کم سرکاري دي، دي کې د کورونا مریضان چې دي، د ماشومان آی چې ډېر زیات ګڼ شمېر کې دا روان دي، دغه په دې پوهځتا یو فیصله کړې شوې ده چې سبا به د غونډه کې فیصله کیږي چې آیا دا سکولونه، کالجونه، تعلیمي ادارې بند کړئ شي کنه. خو دې پر نن تر ننه پورې وزیر اعظم او کم شفقت محمود وزیر تعلیم چې هغه دا ویلی دي چې موږ سکولونه، کالجونه نه بندو، او کم کم سکول کې چې کیسونه راځي د کووډ 19 هغه پس هغه سکول یو څو ورځې پورې بندي کې، او بیا مخالفي کې ټول په یو ځای باندې موږ سکولونه، کالجونه نه بندو چې د ماشومان او تعلیم هر ځای نشي.
صحیح، څنګه تاسو ویلي چې حکومت په دې باندې هم غور کوي چې د سکولونو او د نورو، خو په عین حال کې حکومت د تاجرانو لپاره د مراتو اعلان هم کړی دی. دلته په هان سوي ک چری دوی په حکومت خو ګورو احتیاطي تدابیر خپل کړی دی، وای چې ولس باندې غږ هم کړی دی چې تاسو د حکومتي چکم اس او پیز دی یا لارښوونې دی هغه عملی کړی. د صحت په هان الته سوي چې آیا ک چری لاکډاون یا داسي هغه ونشي، نو دا کیسونه کې زیاتوالی راتلی شو کنه؟
جی حکومت دا ویلی دی او کوم پون خلک جی دی دا صحت ایدا ویلی چې خلکو ته پکار دی په ایس او پیز باندې احتیاطي کوم تدابیر چې دی احتیاط کړي دا وکړي شي نو دا ماسک استعمال کړي شي لاسونه دی وینځي هه لاسونه سینټایز کړي او لیک فاصله ته ساتي یو بل نه نو ته پوهه دا شی حساب دی شي کنټین کې دی شي خو دا وکتل شي دی چې په دې اسلام آباد کې اوسې کما نو یا پاکستان کې نور خیبر پختونخوا سب پیرو ما درو زمخ کې الته ما کتل دی بالکل خلکو نه بالکل د کووډ 19 یاره ختم شوه ده چې کورونا څه وی څه کوي ول هم نشته لاګډاون پیر کا هم نشته پابندیا نه وي اوس خلکو نه یاره ختم شوه ده په جو دا سونو چې ډیر زیات په ګنش مې کرا روان دی او ډیر زیات
لکه تاسو په وینا باندې تاسو په خبره باندې چې د په ورستر بلی مثبت پیښې چې دي یا مثبت کیسونه کې زیاتوالی راغلی او خلکو کې هم هغه ویره چې ده هغه کمه شوې ده. نوید تاسو را سره اوسئ په پروګرام کې را سره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله صاحب هم میلمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو نه چې د مشال ترانا لاندې بحث کې مو را سره برخه واخیسته. موږ سره په دې پروګرام کې د ډان ورسپانې په اسلام آباد کې خبریال او ډېر نږدې نصاري د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په اړه ادارې جوړ شوې کومې اداره ده ان سی او سی غونډې لیزدې ساري نوید صدیقي هم ملمه دي. هغې نو مې پوښتنې کولې نو کته سره ته وی چې په خیبر پښتونخوا کې کومو ګورو د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره په کومه شرحه کې ده؟ جی
ډېره مرنه چې دا تاسو ډېر سوال دی چې څنګه تاسو ته معلومه دي چې خیبر پښتونخوا کې تقریبا اوسه پورې څه کم 40,000 پوزیټیو کیسز راغلي دي جی ایک شو د کورونا او آی کې تقریبا 37,500 کیسونه چې دي الحمدلله ریکور شوي دي. اوسا پورې ډیپ چکم دی تقریبا 1281 پورې زمونږ مختلف ایجونو خلک عمرونو خلک وفات شوي دي. نو کیسز زمونږ اوسا پورې به زمونږ تقریبا 50-60-70 پورې پوزیټیو راتلل دا یو ورځ دوه شو چې الیکشن د کیسې ګر زیات شوي دي 100-120 پورې پوزیټیو راغلي دي. کنه جی
وجوهات یې دي ډاکټر صاحب
الیکشن د کیسې زیات
وجوهات یې دي.
هلو وجوهات خو ډیر ښکارا دي جی لکه تاسو وګوره چې مخکې لاک ډاون زونه شونه سره ډېر کنټرول کې اوس سکولونه کولاو شوې دي کاروبارونه کولاو شوې دي دفتر ټولې کولاو دي کو تاسو وګورئ د ودونو سیزن نه نو شادي حال هم دکې دي نو خلکو هغه ایس او پیزم بریخې دي او یو بل سره د هغه میل جوړ او هغه ګڼه کې ناسته پاستا او هغه شونه زیات شوې دي نو د هغه د وجدار چې چونکی د وایرس ته خو د یو نبل ته اورېدو یو موقع پکار وی نو دا ټرانسمیشن زیات شي وی نو اې د وځي لکشان د کیسونه زیاتی هیلیږي. دی
ډاکټر صاحب دغه د پښتنو راپورته کیږي بنیادی پښتنه چې د پاکستان وفاقي حکومت هم په وار وار دا ویلي دي چې دوه مسافه په پاکستان کې شروع شوه د کورونا وایرس کده نړۍ دورو برخو کې موږ ګورو یورپ کې ګورو امریکا کې ګورو نور ځینې کې ګورو دوه مسافه د کورونا وایرس ډیر زیات خلک زپلی دي او ناروغ کړي دي په پاکستان کې نوید صدیقي هم لګښه به مخکې دا خبره کوله چې په خلکو کې دا ویره هغه شوې ده. آیا په دې کې د حکومتي تاسو څو ګورئ چې نیمګړتیاوي دي او کنه د خلکو لاپرواهي ده؟
ګوره جی د حکومت اقدامات خو دیږي چې نیمګړتیا ځکه نشته ده چې کله دا بيماري راغله نو زه به تفصیل سره دا وایم ځکه چې خلکو ته پته ولګي مونږ چې څومره زمونږه پوینت اف انټری زو کنه خو هغه افغانستان سره او نورو صوبو سره یا د هوایي جازونو د ایرپورټ لار باندې هغه مونږ خپل سکرینینګ سٹارټ کړو مونږ دغه دوران کې خپل لیبورټری جوړ کړو اوس الحمدلله مونږ سره په سرکاري لیول باندې یو لسلی باټریانی چې کوم د کورونا ټیسټ نه دی زمونږه ریپډ ریسپانس ټیمونه دي چې کوم کیسز د پاره ډیټیکشن کوي هغه ته ریسپانس ورکوي هغه کانټاکټ سیمپلینګ کوي هغه ګیر چاته خلکو نه سیمپل اخلي بیا دغه څه هسپتال نو موږ ورن زمونږه آی سی یو ایچ ډی یو بیډز د بیمارۍ په سٹارټ کې ډیر زیات کم الحمدلله مونږ سره اوس تقریبا 400 نمبر آی سی یو بیډز دي تقریبا 17-1800 پورې مونږ سره ایچ ډی یو بیډز دي کو آیسولیشن بیډز وګورئ نو هغه 7-8000 پورې دي مونږه وینټیلیټرز ورکړو هر یو شی الحمدلله مونږه خبر برابر کو
ها
دا غي د وږي زمونږه لکه سلګ ډیر کنټرول هم کو تاسو نور سګو سره مقابله کوي د خیبر پښتونخوا فګر سلګ ډیر گزاره کوي او بل لار چې د دې طرف نه دا شروع کې مونږ سره د عوامو تعاون شروع کې اول منل نه چې دا بيماري شته خو چې بیا کله ورو ورو دا د مرګونو تعداد زیات شو خلکو هغه لګ دی د ایس او پیز باندې خیال کول شروع کړل، هغه ابزرو کول شروع کړل، نو بیماری لږ کنټرول شو. خو اوس موږ د روان او دا اوس وخت کې اور روان وختونه کې دا ګورو چې لکه خلک اوس ریلیکسي وي دي چې جیبز دا بیماری راغلی او دا لاړه ختمه شوه. نو هغه خپل فارسي ته دا ډیر پریفي دي بغیر ضرورت هغه ځینو ته ځي چې کوم ځای کې ګڼي وي، بازارونو ته ځي، نو هغه شی ورو په زیاتېدو باندې دي. او دغه یو زموږ دغه دی چې یو ایکسپیکټیشن دی چې خدا نه خواسته یو بل سپایک راشي. نور ملکونو کې خو ډېره تبه یو که زموږ ملک کې خدای پاک بچ پاتې کړی دی، خو لکه بیا هم کو د احتیاط
بیا هم احتیاط ډېر زیات. ډاکټر صاحب، تاسو خپل د حکومتي خبره وکړله چې حکومت ښه اقدامات کړي. نوید، تاسو څنګه ګوري چې په وفاقي کچه باندې تاسو په اسلام آباد کې ناست یې، نو څنګه ګوري د حکومتي اقدامات؟
اصل کې ګلیاز صاحب، اسلام آباد آبادی 2 لاکھ آبادی دا او 2.2 ملین، تو دې لپاره حکومتي اقدامات خو کزو کو ګورم نو ډیر خشې وی دي. یو تیر موږ فاست ویو چې تیر کړه، د نوغه لپاره حکومت لیک اقدامات لیټ کړ، خو ډیر اقدامات کړي دي. تر دې څلور اسپیټال دي، د کشان د پرایویټ اسپیټالونه هم دي، او دا سه آیسولیشن سنټرز هم په پرایویټ یا ګورنمنت سېکټر کې دا جوړ شي وی دي. حکومت ته کم اکوپمنټس کم دي، وینټیلیټر، دوايان، هر څه، ډاکټران ډیر زیات دي. اصل کزو ګورم نو ټول قصور چې دی، نو زبا معذرت کرا، دا زموږ ټول د عوامو زموږ ټول قصور دی چې مونږ بالکل احتیاط ته کوو، ځکه ټول کو ټول کو پهل نقصان چې دی هغه مونږ ته بچي. یو انډیویډوال ته مالا زما کور والو نه څه به نقصان کیږي، حکومت ته هو بیا رسو ټایم کې د دې یو زور برسي. او مونږ ما غتلې دي چې احتیاط تاسو ما مخکې دا و چې زمونږ کې بالکل یره ختم شوی دا. ډاکټر صاحب په خاور کې دا اوس فرمایل زما په خاور کې سلو غوږ سپیر کړي، ما ته ډېر ابزرویشن کوم مختلف بازارونو ته، مختلف مارکیټونو ته خورونو دلاله، ما البته هیڅ چم ماس نه استعمال کړی. اسلام آباد زګور نه، اسلام آباد کې زیات تر خلکو 80-90% یا 70% خلکو ماسک اوسې دي، او تک شان ته ماسک استعمال کوي، لازمي سینټایز کوي، احتیاط کوي، فاصله ساتي. او خو دا ډېر کم خلک چې دا احتیاط نه کوي، دا موږ احتیاط کو نو حکومت او موږ یو سره یو بل سره موږ دا حکومت مرسته وکړو. د دې هیڅ داسې د غنښت چې موږ دا د دې کنټرول شي او سپریډ موږ دلته بالکل نشي، نو دې احتیاط په وجه حالات خکېدې شي، خرابي دې بنه ان شاء الله. خو دا د حکومت طرف نه ډېر اقدامات شوي دي، خو عوامي سطح باندې چې ګورو، نو عوامي توګه باندې موږ ګورو، نو هغه احتیاط او اس او پیز باندې عمل درآمد نه کیږي.
ډاکټر صاحب، څنګه د نوید خبره وکړله چې د اسلام آباد آبادي کمه د خپل خلک ماسک اچي به کزمنګ سیمو ته وګورو، نو خلک د ماسکونو یا د سماجی فاصلو یا د خیال نه ساتي په کار سره. د پوهاوی لپاره خو تاسو مخکې هم پروګرامونه کړی، نو اوس په دې موجوده څنګه تاسو ویلي چې دا دوی به صفه خو په پاکستان کې اوس په دومره غې نه دی کړی، دونه متاثر کړی نه ده، خو په کار سره دي چې خلکو ته چې هغه د دینه د بچ کېدو لپاره هغه اقدامات هغه وو.
ګورجی اخو د صفه او ښکارا خبرې دي چې د دینه بیماری نه بچ کېدل چې لکه د علاج خو نشته، تیشو نه وکسین نشته، خو دا بیماری نه د تزان بچ کې نه حفاظتي تدابیر به اپناوې. تیشو جی او خدا نه وی نو بندیا په اسپیټال ته تګي، او اسپیټال کې کو خدا نه خاص سیریس حالات ته لاړو، او وینټیلیټر ته نو بیا واپسی ډیره مشکل دي. نو واحد حل او علاج دی حفاظتي تدابیر، او هغه ټول ته پته چې ماسک چول دي، هر هغه ځای نه پریس خول دي، هغه ځای ته نتلل دي یا کم تلل دي، او کوزوم نو چې حفاظتي تدابیر سره چې کوم ځای کې ګڼه دي، لکه بازار شو، ودونه خاده شو، نور داسې ځایونه چې کوم ځای کې کلوز انوایرمنټ دي، کمرې هواداری نه وي، وینټیلیشن پکې نه وي، هوا پکې چال نه کوي، نو دا یو څو دغه دي د خپلې صفایي خیال ساتل دي. ٹھیک شو جی، سړی د بهر نه راشي کور ته، نو د ځان د صفایي خیال، ځکه چې زمونږ کو کوڅه نه وي، خو لکه زمونږ کور کې به ماشومان وي، مشران وي، دا وي ته نقصان رسوي. د حفاظتي تدابیر انتهایی ضروری دي جی. او دې لپاره موږ لکه سوشل میډیا باندې کار کوو، په زمونږ ویب سایټ سم لګیا دي، په ټی وی باندې د صوبایي حکومت د طرف هم، د وفاقي حکومت د طرف هم او میسیجز دي، موږ سوشل اویرنس پروګرامز کوو.
ډاکټر صاحب، دغه یو بل پوښتنه د هم راپورته کیږي، شروع کې تاسو ویل چې په ټوله صوبه کې په یولس لیبارټری کې خو چې له افغانستان کوم خلک راځي، نو د اغوی د ټیسټونو لپاره هم تاسو سره بندوبست کړی دی کنه؟
ګوره جی، اوسه پورې موږ صدا سے تفریق نه دی کړی چې دا افغانستان نه یاد دغه دی. د خیبر پختونخوا په حدودو کې چې د کم سړیو ټیسټ کیږي، هغه په سرکاري لیبارټری کې فری اف کاسټ کیږي.
ٹھیک جی، صحیح ده.
کله چې بیا لکه څو وخت کې موږ باندې لوډ ډیر زیات شو، زموږه کیپاسټی د لیبارټرو تقریبا 5500 ټیسټونه پر ډے ده سرکار کې.
ها،
نو چې کوم به موږ اضافي ټیسټونه راغل، نو هغه بیا موږ پرایویټ لیبارټریانو سره هم په اسلام آباد کې ای سره زمونږ خپل کانټریکټ شیو زمونږ سیمپل اګی ته لیږل او هغه به موږ ته په 36-48 اورز کې پروسس کوله به موږ ته لیږل. نو لکه سرکار چې دی سرکار بالکل فری دی, هر یو ټیسټ فری دی او ته بلا تفریق دی. خو هغه د خیبر پختونخوا په حدودو کې دی, خو د پنجاب نه راغلی, سند نه راغلی, د افغانستان نه راغلی دی, یا ایون د بهر ملک نه راغلی دی, 50 کې ټیسټ به دا فری کېږي.
صحیح نوید, تاسو هم راځبا چې په پاکستان کې د کورونا وایرس چې کوم وګورو په لومړی چې کله رااله په مارچ میاشت کې چې کله ټول بند اعلان شو, نو هغه رئیسی ټول بندونه هم وشو, لکه لاک ډاون وشو, اقتصاد ته نقصان ورسېدلو, خو خلکو متبادل لارې هم خپلې کړې. اوس هم بیا دا د دویم صفه ویره ده, نو خلکو هغه سوچ هغه فکر بیرته په خپل ځای کړی دی کنه, او دوی دماغ رنگ سوچ او فکر لري.
جی مختلف طبقه دي اسلام آباد کې یا د پاکستان کې, هر سره کوم تعلیم یافته خلک چې دي دا نتایج پته وی چې راکه موږ احتیاطونه کوو, نو لازمي وکړو کرونا ته زو موږ خپل داخله کتلې دي, زموږ ډېر هندستان ملګری چې دي یو ټیم په کووډ کې مبتلا شي وی دي, او بیا په وینټیلیټر باندې تللی دي, او بیا خدا حالات خلکو ته پته ده, پڑھ لکھ خلکو ته پته ده, ډیر پڑھ لکھ خلک دا وای ګولیا دا چې کم ده کرونا کم ده, دا د ماحول دل دی نه دا تور دا سکتین دا کرونا کم ده, کم کم رجحان چې موږ ګول دا سوچ ګول پدې باندې موږ غوسم راځي, او بیا موږ هغه خلک په یو هم چې دا څه مکوې دا حالات څور تاسو ته به احتیاطه پوجا لګیا زیاتی کې خو حالات یو طرف ته خدا یره ختم شوی ده, او بل طرف ته خلکو کې یره راغله هم ده, او اوس خلک دا وایي چې حکومت دوباره اعلان وکړو د بندیز او د لاک ډاون, چې لاک ډاون به کېږي د پوجا ټول کاروبارونو به بندېږي, د پوجا به ټول انډسټریانې بندېږي, سکولونو کالجونو به بندېږي, نو خلکو ته به ډېر زیات نقصان کېږي. خو ډېر خلک ما هم داسې لیدلي دي ورسره سره چې ای احتیاط هم کوي, او خلک پوهوي هم چې دا نه چې دا دوباره لاک ډاون شروع شي. مخکې نه د پاکستان د خلکو معاشي حالت ډېر خراب دی, د حکومتي پالیسیانو پوجا او لاک ډاون پوجا, نو دې سره به بندیز سره یا لاک ډاون سره نور حالات خرابېږي, نو خلکو احتیاط هم شروع کړی دی, او ورسره ایته نور خلک هم پوهېږي چې تاسو احتیاط کوئ, د سره په حالات کې حکومت طرف نه هم بیا اعلانونه کېږي, هر څه زموږ سره دې ټایم ان پلیس دي, ټول انفراستراکچر موږ سره شته, خو اوس د کمبال چې دی دغه عوام په کوټ کې دی چې صرف عوام به د ایس او پیز باندې عمل کوي, باقي حکومتي طرف ته دغه نشته. حکومت هر دغه باندې پورا احتیاط کوي, او تمام کم دغه چې دي کم ایس او پیز دي, کم مشینری ده, هسپتالونه دي, لیبارټری ټیسټونه دي, هر څه دي, د پرایویټ کم ټیسټونه چې دي ګران هم دي, خو دا حکومت هر څه نشي برداشت کول, خو په وجود وفاقي حکومت په وفاقي هسپتالونو کې ډېر اقدامات کړي دي, او اوس خلکو ته پکار دي چې په ایس او پیز باندې احتیاط وکړي, تدابیر باندې عمل وکړي, او احتیاط سره ماسک استعمال سره حالات او
خلک چې دی لاک ډاون نه بچ کېدې شي. صحیح ډاکټر اکرام الله صاحب, ستاسو په نظر باندې تاسو د خپل هم د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارې پر مخ بوزي, په ملک او بیا په خیبر پختونخوا کې د لاک ډاون یا د ټول بند احتمال شته کنه؟
ګوره جی, لاک ډاون چې دی بیسیکلی اس علاج نه دی ردی شي څه نه. لاک ډاون موږ ځکه کوو چې یو ځکه د کیسز پوزېټیو کیسز تعداد زیات شي, ٹھیک جی.
صحیح ده,
نو دا سی غټ لیول باندې لاک ډاون هم موږ نه کوو, ٹھیک جی. کم ځکه زموږ هارد هټ ایریاز دی یا ریډ ایریاز دی کړه, د دغه لحاظ سره د پوز د کووډ 19 کیسز لحاظ سره, نو هغه ځکه موږ سمارټ لاک ډاون یا مایکرو سمارټ لکه چې یو سو کوسی یا یو سو ایریا یو لوکیلټی یا یو یونین کونسل دغه ځای په ځای باندې ملک ډیر کیږي, ٹھیک شو جی. او لکه داسې فل لاک ډاون باندې سره سره دغه نشته, او دا به زموږ این سی او سی او د صوبایي چکم مشران دي ای به ډیسیژن کوي, خو په الحال الحمدلله هغه شی لا دومره لیول ته نه رسیدلی, او موږ چې کوم خپل دغه کو لګیا یو اقدامات, نو آی کی زمونږ زیات فوکس په دخل کو په دغه باندې اویرنس باندې.
صحیح, خو هاوی مان, صحیح بالکل,
خو یو دغه دار چې بس سړی په زبردستۍ باندې راي سو بیز دغه کوي, نو هغه علاج نه دی کنه, تر کله پورې به حکومت سختی کوي دغه کوي, دا د عوامو لپاره بکار دي چې په خپل دي شیز باندې دغه کې چې دا بیماری واقعي یو بیماری دا ډېر ملکونه تباہ برباد کړل. امریکای ته تاسو وګوره آلموست کروڑ کیسونه دی, یو نیم لک کسان مړ دي, کو انډیا وګوره, کو برازیل وګوره, یا دا نور یورپین کنټریز وګوره, نو کای کی په لکونو لکونو خلک پوزټیو شوی دي او په زرګونو خلک مړ شوی دي. زمون خو خیبر پختونخوا او کو د صوبې د ملک فکر سوالو نو تقریبا 6000 پورې کسانو خوا چوی دي. دا ډېر کم فکر دي. ریزن دا چې اوس پورې خلکو احتیاط کول اوس کو احتیاط خلک نه کوي دا شی وزیات
بیا زیاتی کی. ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب موږ درخواست کوو د خلکو ته جی
اخی ته خو راځو د خلکو ته هم تاسو خپل پیغام باور کوي. تاسو په دې خبرو کې ویلي چې سمارټ لاک ډاون یا چې کوم هغه ځایونه چې کوم سره تاسو ګڼلې دي یا ریډ ایریاز دي هغه په خیبر پختونخوا کې کوم کوم دي چې هلته تاسو دا
زمونږ لکه کو تاسو موږ د ډیویژن په حساب باندې خبرو
کوو.
زمونږ پیښور ډیویژن چې دی آی کی 400 مردان پیښور پیخور کی کیسز زکه زیات دي چې دې ته د هر ځای نه خلک راځي. ٹھیک شو جی خلکو موومنټ ډېر زیات دي. نو پېښور ډیویژن چې دی هغه په ټاپ باندې دی زیات تر بیا پای کې پېښور ټارګټ باندې زموږ چې دی کې زیات کیسز راځي. بیا دغه هزاره ډیویژن زموږ دای چې آیتل ټول مز خلک راځي سیل لپاره الته غرونه دي دغه دي. نو هغه خلکو موومنټ ډېر دي. د وایرس ټرانسفر هغه ځای کې دی یو ځای نه بل ځای کې. نو بل ریډ ایریا یا ہاٹ اسپاٹ چیری اگر زمون ہزارہ ڈویژن میں ہزارہ ڈویژن کے اتباد دے مان سے ردا دا زیادہ افیکٹ کی یا کو منگو گورو زمون کا نارتھ سائڈ کا زمون کا سوات ملکن ڈویژن دے نو ملکن کی بہ زمون ڈسٹرکٹ ملکن اور ڈسٹرکٹ سوات اور دا لوور جیل دا چی دی دی کی لکشا دا کی دا زمون بیا زم چی کم دا ساؤتھ سائڈ دی خانہ پورے دسے کوارٹ ملان دے نو دی جے کہ الحمدللہ شزونا کنٹرول دی یو خدای چې دغه طرف ته آبادی کم ده دا غزه ماحول او دغه داسې چې هغه ځای کې د وایرس ٹرانسمیشن ته لږ فیوریبل نه ځکه چې علاقې ډېرې دي پاپولیشن د خلکو کم دي نو ګڼې هلته کمی وي. پېښور کې ګڼه زیاته وي په سوات کې ډېره زیاته احتباد کې ډېره زیاته لکه ضلع وړې دي خو د خلکو پاپولیشن پکې زیات اوس د پېښور پاپولیشن تقریبا 50 لاکھ پورې دي. ٹھیک شو جی د سوات پاپولیشن تقریبا 30 لاکھ پوری بھی. ٹھیک شو جی
دوبارہ
سے پاپولیشن مانی ڈیپینڈ کی ناغذے پہ علاقے مانی ڈیپینڈ کی دا زمون دا درے مین ہاٹ اسپاٹ ایریاز دی او دا زمون پہ فوکس کی دیجی.
صحیح نوید دا پروگرام دا پائش بھی ہم دی پا آخر کی سنگا تاسی گوری دا این او سی کردار تا او بیا پا خلقو کی دا دے پاڑا مانی پوہاوی پاڑا مانی
جی این سی او سی پا کردار پوجا دا این سی او سی پوجا کم غٹا ہے دارا حکومت جوڑا کرے ہو اشپاک محشتمخ کی یہ محشتمخ کی دے پوجا حالات دیر مختلف تھی دنیا دا منی چے یورپ امریکہ برطانیہ ہر سر بنچ ہو اور پاکستان کے دا مسئلہ حل کرے شو دا صرف این سی او سی اور دا حکومتی اقدامات پہنچ جائے تو این سی او سی جدے دا یو دا سے پلیٹ فارم جوڑ شو دا سے ادارہ جوڑ شو دا جدی تمام صوبوں نمائندگی دا حکومت اور دے نگرانی چی کم کئی اگر پاک فوج کئی اور دے سر سانہ وزیر اعظم چی دے اگر دے نگرانی چی اور دے این سی او سی دا یو ون روف ون ونڈو یو سروس ہے دے پہنچا پورا پاکستان کے دا مانیٹرنگ کی تو دے پوجا حالات دے خرشی بھی دی اور دا ٹوٹا فتم دا اور دے پوجا بار وقت انٹرون دے وقت انٹرونشن پوجا دے این سی او سی انٹرونشن پوجا حالات دے مختلف تھی اور اس این سی او سی بیا بیا ایکٹیو شیوی بھی اور تمام صوبے جی اور وفاق چی دے بیا دے بیا شیوی دی اور روزانہ 9 بجے دا این سی او سی میٹنگ کی تھی اور 3 گھنٹے دا میٹنگ کی دا جاری تھی اور بیا دے سارا سارا ٹول ادارے کی گندی دیکھ رہے صحت ٹول کی سیکٹری ایجوکیشن منسٹری آنے اور ٹول لینڈ ڈپارٹمنٹ کیا تھا لینڈ منسٹری کی گندی لگائی ریپرزنٹیشن دے اور ٹول چیز پدے باندھے غور خوص گئی اور یہاں فیصلہ راضی آگا یہاں فیصلہ کی اگر پورا ملک کی امپلیمنٹیشن کی سی بچے این سی او سی پر ریکمنڈیشن باندھے پورا ملک مارکیٹوں کی لگ بجے بندی کی دس شانتے شادی ہال جی دی اسکولوں نے دی کالجوں نے دی الٹرنیٹ ڈیز باندھے متبادل باندھے اسکولوں نے کالجوں نے کھلاوی کی تو دئی خصوصیوں پہنچا اور دئی کم جامات پہنچا حالات ایک مختلف تھی وہ دے ٹائم کیسن ہو سیواسین ہو دے دا این سی او سی دا یا وفاق یا دا صوبوں پتاؤن پہنچا حالات ہلے دا لگ
کنٹرول لاندې دي. صحیح
دا چې دا به کمی کی او کنټرول
کیږي. صحیح نوید صدیقی ډیره زیاته مننه چې په دې پروگرام کې تاسو برخه واخیستله. تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر اکرام الله صاحب. تاسو ته راشو په اخیره کې چې کوم زمونږ اوریدونکو دي قدرمن اوریدونکو دي په قبایلی ضلعو کې دی نغښه خبر پښتونخوا کې ساسي غږ اوري په کار سره دا چې د کرونا وایرس د دې دوی می سپې د مخنیوي لپاره اغوی له په کار سره دی چې هغه کارونه وکي او ستاسو په نظر باندې
دا هولر اهم سوال هم دی او ماته تاسو مو کمره کې دی او پیغام ورکم پورې جی زموږ عوام الله د شت قتل په کار دی څنګه زما دی بالکل غمو چې اوس پورې خلکو دا منل نه ډېر خلک اوس هم منل دا بیماری دا د حکومت ډرامه دا یا د امریکای ډرامه دا یا د چین ډرامه دا کنه نو دا حقیقت ګل په کار دی چې دا واقعي یو بیماری دا د دې د لاسه اوس پورې تقریبا یو ملیون نه زیات خلک مړ شوي دي ٹھیک شو تقریبا 40 ملیون نه زیات کیسز راغلي دي ٹھیک شو جی دا حقیقت دی نو چې کله موږ دا اومنو نو دې نه پاره بیا د بچاو اوم یو ذریعہ ته چاغه احتیاط کو ځکه چې علاج نشته ویکسین نشته جوړیږي به ټایم پکې شتله ٹھیک شو جی نو احتیاط لازمی دی او اوس احتیاط څه دی هغه باندې لکه زموږ سړي ری پیسې نه لګي ډیر ټایم پې نه لګي ډیر صرف معمولی اصول شي دي یو خورای چې خپل د ځان صفای خیال ساتل دي لاسونه بار بار وینځل دي کو سینیټایزر اویلیبل دي ټیک دي صابون سره یا عام اوبو سره چې شروع سکندو د پاره وینځو جراثیم ترانسفر باندې کیږي لاسونه به صفا وي نو کوم په پوز خلی له ورو جراثیم باندې دي ځین ماسک اچول ضروري دي ماسک اچول فائدہ دادا چې زه د بل دا چې چا د جراثیم نن بچما او کو ان کیس خو نه خاصه زه بیماره ما نو زمانه به خلک بچکیږي دا دریم شو
صحیح دی
دریم دادا چې موږ هر هغه ځینه ځان اوساتو چې کوم ځکه غړوي ٹھیک شو ما ته هیڅ پته نه لګی چې دې ځکه را پنځوس کسان راغوم شي بي دي لکه څوک ٹھیک دي څوک بیمار دي
ٹھیک
شو نو کو یو بیمار سړی دغه غړنه کې وی نو دا پنځوس کسان بیمار وږي او دا پنځوس کسان چې خپل کورون ته لاړ شي نو نور 500 کسان بیمار وږي ٹھیک شو جی
سمدا
نو دادا چې دغه غړونه اوایډ کول په کار دي او کوبیا ډیر مجبوري شو دغه غړنه ته تک خامخا ضروری دي نو بیا ماسک چول او بیا هم کوشش کول چې دومره جوخ به خلکو نه نوځي
بیا
مداره کو هغه بلډینګ کې د هوا سیستم وی لکه روشن دانونه کړکې سړی کولو کی تاسو لګې پکی پکی لګې دلی وی نو آی کی هغه هوا بدلیږي را بدلیږي نو جراثیم بهر ته وځي نو دا ترانسمیشن اف وایرس شي
صحیح ده
صحیح جی
صحیح ده
دا شول بل دا نه چې چا کې د ساينس سیمټم راغل چا کوم د طبي علامات د توخي علامات زکام راغو نو مخ خپل قریبي هسپتال ته تک پکار دی چې ډاکټر یې معاینه وکي او کو هغه ته د کورونا د ټیسټ ضرورت یې ټیسټ هم ولوي او دی د خپل خاندان نه د خپل لګن نه لګیل کی یو صورت کو رزلټ پوزېټیو راو خدا نه خاصه نه دی بچو د ورځې آیسولېشن وکي او کو رزلټ کلیر راغو نو بس بیا مو واپس خپل کمیونټي د لاشي
کو
لکه خلکو ته بدی بیماری نشو
نو منتقالیږي ډاکټر صاحب ډاکټر اکرام الله صاحب ډیر زیاته مننه چې دا مشال ته رڼا لاندې په دې بحث کې موږ سره تاسو برخه واخیستله او دا خلک مو خبر کړ چې دا کرونا وایرس مخنیوي څنګه ممکن دی او په دې باندې تاسو ډیر ګټور معلومات هم ورکړل ډیر زیاته مننه تاسو په دې پروګرام کې سره برخه واخیستله
ډیر مننه مهرباني
خوشاله اوسئ وعلیکم السلام دا مشال اړیو قدرمن اوردونکو د مشال ترانا لاندې بحث په هم دې ځای رانغاړو خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي خو د مشال اړیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري